څلور بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کېږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنتگل هم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنتگل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دی.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بي پيلوټا او کشفي الوتکې د طالبانو په تنظیمونو په نشه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغه ساحو ته لټګ راتک څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه سوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکي وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانی وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاتون کوونکو ته او دغه راز امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله ور شده بودن که
دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتی ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تم ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل شوی دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتی ځواکونه هم څلور تنه وژل شوی او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه الوتکه تیر شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. شغله اسحاقزی وایي چې تر دې پېښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو وسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنځمې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبره اعلانو ته وکړه. شغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل سوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه. د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځم په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلې چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دې د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ورغوښته او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل سوی، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون ګنجایش لري. ټاکل سوی د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره سي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د دې ملاتړ وکړي. د خبرونو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشست که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغوه.
د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونې لرو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم وینئ.
هر ګوایي له طالبانو سره د قطر سبانه غونډه لغوه شوه او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لست دوی ته استولی و چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی و چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهور ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکو پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی و له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اوریدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
تدابیر نیولی دی او بل لاره چې اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په قطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نه شي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستې.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ، زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه دی، مغلقه مسله ده او ایجاب کوي چې دې باید په حوصلې سره چلند شي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولای شوی چې موږ یو مخکې کې اوس باید نوي پکتیکو نوي کارونه استفاده وسي تر څو بیا رسېشته ورسېږو. دقیقا د مذاکرات لاره کېدل د سولې خبرې ټکنه کېدل کولای شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت از نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره د خواخوږي کوي. دا ټوله خبر له اندېښنه الهام اخلي، اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زارول د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نه پاره چې اول د دغه لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دایر دی.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د جنو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د جنو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه د باورې څرګندونه چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسیونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید افغانستان دولت شي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي. اول په داخل د حکومت کې وزیران سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې که چېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې اوسي.
له ښاغلې ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې شته وایي په روانو جنگونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. شزو انجونو ته نو شکیل لوري باید، شزو انجونی وایي چې شکیل لوري باید که طالبان دی او که حکومت دی د سولې خبري په خپل کې وکړي. لا سره آباد د ازادي راډیو خبريال روح الانوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وای څلويخ کلنې جګړې تری ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه دلیدلې. د بی بی فاطمی لیسی دوه تنه زده کوونکې وایي
مثال مومن دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندو پلرونه له لاس ورکړه زین چې دی ورونه له لاس ورکړه د کورنۍ نګدي خپلوانې له لاس ورکړه خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې له کور په ډاډه زړه نشي راوته هر ورځ د غم په ټغر نه سوي هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمې بی ټولګي زده کوونکې په روان جنگ کې خويندې او مومن ډیر زوري ځکه چې خويندې خو خپل خاندان له لاس ورکي مورګان خپل بچي د لاس ورکي به سرفرسته کیږي یعنی بچي بيخي اطمینان شي څوک هم نه لري هر ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو به سرپرسته او به څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات یعنی دردی یعنی زنه داس خو نه می چان تر دې خپل غوادي هم نه ویل خو د لاس ور کړی او زنه زمونږ مشمن هم داس دې خپل پلاران لاس ور کړل او یتیمان شول هم داس پات شول په میدان کې او مند مو هم داس پات شول.
دوی وای پردی افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي چې په هیواد کې سول راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم می سلما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل خبر ته احترام وکړي یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله و آرام ژوند وکړي.
زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی له امریکا سره خونه دی زمونږه کونډې کیږي زمونږه خويندې کونډې کیږي زمونږه میندې بوري کیږي امریکایان خونه بوري کیږي نه کونډې کیږي هغه خونه جوړیږي جوړیږي موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي راشه زمونږ له دولت سره کین زمونږ دولت شکر اسلامي دولت امریکایان درد نه ویني درد خو مونږ ویني زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهی لوبغالی پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لاره چول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکې له لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دینی عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ږغ کوم چې نور جنگ ته بس وایس د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک کوایس او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورو هلو ورو پر دغه ورو پر دواړو ځ خپل چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دی د الله کلام ورته خیر ویلی دی.
په دې لاریون کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه دا د سره کښېني خپل سولې دې راولي خپل سولې دې وکړي د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
قطر غونډې چې باید زموږ د افغانانو سوله راولي دغه مې ځینې هیلو توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ دغه مې ځینې هیلو توجه دی
ولا ډېر ورته هیلو منې چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ستونو ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سوه او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 200 دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوی ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښایي د یک شنبې یا دو شنبې په ورځ وروستۍ شي. د پکتیا هم په خلاصېدو دي، ښایي د شنبې په ورځ راوستول شي. کندوز، بغلان او میدان وردګ پاتې ولایت نه دي چې د راتلونکې اونۍ تر پایه به له کابل او ځینو حوزو پرته وروستۍ شي.
تماوه چې د افغانستان ولسمشر یوانی میاشت وړاندې یعنی د هود په 14 نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي، خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار له پیل نه یو میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې، خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څیړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او وی ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زړه رادیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه لا ستونزه ورسوي. چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن، هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و، یعنی هسپتال و، سرکوري هسپتال و، هغه په بمونو ورات کی پښتنه کوي. مونږ تر زر تر زر یو بالو او اسپیټال جوړ کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زه محمد رحیم د کابل څخه چرخله زندان څخه نه اړیکه نیولې ده. وروره محسن مزمود د ولفورو چارواکو څخه درغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپینجرې راځي یا خلک راځي، هغه وروره ټول د ولایتو بنجار دي. دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي. وروره د ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیغام یو څوک راځي پوښتنې ته، هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دا چې ډیر شان دي، هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي. او هغه چې کتلته اوس تاسو سره یې ګوري څنګه کې وایو کا پایو دا غوې نه راوړي، یا یو بل شی راوړي او په تری شی راوړي. مګر نو ټول دا څه غیر نه کوم مسلمانان په ځاګړي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي. زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي. وروره دلته بیا په دکان دره باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده. د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونې لرو چې په غزنی کې کړې دي او اشمنه کړې ده چې دغه ولایت په د دولت مخالفه وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړه پراستولې سمس کې دکې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړی ټوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګره لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازری ولسوالی لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سولغ وړي طالبان حکومت باید دې ته جواب ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پراستولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پراستولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان سوله غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وی تیر شپه طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکي ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغله اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یووړه. نقټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هغه وروستي وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل شوی بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شانهان د پنځمه پرس خبريالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوي ازمایل شوی وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظره کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بیساری بلل کیږي، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوی ده.
پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري پراپور کې.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
یکی از هوای د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د گوجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دی. خاغله آرین زیتویچی سیمه کی اوس هم بی پیلوټا او کشفی الوتکی الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو زینو په ځانګړي ډول هغه ساحو ته لتک څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم په سرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسد الله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه یې پرته دا بیرنی ولیدې. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 دریم تندر کلوردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه د چې حتما به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټور بولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې ګلت موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هره شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د والی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړه شوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه یې پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرمانده که د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ماشه.
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کابله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنګ د دوام پر ځای دې سوله وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تک د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپله ډرایور یم، رکشه چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وایي میړانه په جنګ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوي محمد مطهر وایي
چا بچه هلاکیږي، چا بچه مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی، که غاړې څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي. وبلیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه رسولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکشې ته لوړ مقامات پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب ځمکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درختې یې وړي دي.
سلام علیکم ورور محترمه. په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستا سره مخاطب یم وروره. دا مو مشکل دی، سیلاب زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو، دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری و حساب شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان دې ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه ورسوي دي، چا ته د کور شمې ورسوي، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان
نوینه زمور سره کومه کوم کاری وکي. السلام علیکم. زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زمور کلی تقریبا سل کور زیات کم او ګوړی دي، سیلاب ګوړی دي، زمور باندې چې درغلی دي، زمور حال او مال ټول شی رسول دي. حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دی استدی، زموږ کوچنیان وګوري دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولي، خوراکي ټول شي وګوره سولي دي. نو زموږ د غزار دي سره د دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نیمه ده، موږ سیل ډېر خراب کړی دی. شپې پر موږ باندې څه راغلی دی؟ موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. موږ مزکی خوب ولیدی دولت تا و انجینران تا زمرد خواهش است که مرتدی جدی کمک لکی.
السلام علیکم. خبر که ما تلت بازار ولایت که داشت لبون ولیدی یعنی مشکل زپلی جی دیر کورونی ولیدی دیر مزکی ولیدی نوندل تا دیپا خبر آبر بیاد از حکومت خواست خمرش در اداره جذابان ولایت حکومت اسیپان اسیدرسی طول خانان و ملکان و مشرانو یولدی قارو غریب تهیت شی نزیر شده دیگه دیگه باند هاچ کرده پاس دیگه منگل مرسی طول مشرانو یولد.
السلام علیکم ویرو را دقا اشرف غنی استاز دیر شو کنیتی دا سلاب زبطن خلق سر اکواما کسی زکه جی پا گرسیل آقا کسیتی مدکوتا ایدیه تاوانون رسولی دیو آقا بسمانان هم را لخل جانون فرماره کلده یو شی می ورو را شدی دا دیر شکار وکی او دا غم دیر شکار کی جو مکتب یزای پانا دکی او دا معلمانم دیر شد درسو کی دا خلقو تا از ما دا غیلان دی چی دی نورم رست هم وکی کور ودان اشرف غنی استاد ما د جری د کندار ولایت د جری ولسوالی ته رنگ وغلی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالی د منګو د شمه رحم الله خبره کوم. دلته شرابونه زخت ډیر کورونه وړي دي. حکومت مظاهره ده چې خروار ولسوالی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ول سوالی د برکاش کو د سربند کلینا تاسو سره په تماس کیم څنګه چې ورښتونه بارانونه واوري دي زیات شوې دي نو د کورټین تو یعنی سینده او د موسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپانی ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سن چین مهر کانی اته چې دغه تو یعنی سین زمنګا کروندی او زمنګا کمیزمکې چې دی چې زراعتي زمکې دی حاصل نه چې دا رانیوسی او منګا په بیابان باندې پری دی نو زه اوس نه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیر چې د کونر سین بیره ته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه دي چې اپیر کی ترڅو دغه د کونر سین مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست پروان ولایت په غوربند شنوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه ما محترمه دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي ډېر مالي زیانونه رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو خلکو وصلول یا کلي وصلول هم ته من نتلی دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل نخله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه ډېر مشکلات سره زموږګیرې دي. همدارنګه سړکونه دي په طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زموږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي د هیر درې نه د اړیکه نیولې دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه. السلام علیکم.
بصیر نومېږم د مرغاب ولسوالۍ په پنجاب راجه اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه د حماس زموږ په مفتاتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصلون شوي ټول راڅخه وړي یا تر لایې دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو ستاسو پیغامونه مدد واوریدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې غږیدل يم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لږ کورونه جوړ کړی ده، باغونه جوړ کړی ده او د سیلرو ساحه ډېره ولکه شوی ده. خب بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره، دا ګرځي په کورونو کې، ګرځي په سړکونو کې، همدارنګه ګرځي په هغه ځایونو چې خلک پکې ژوند کوي دا یو علت دی. خو بیا په اکثرو ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی چې ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی، د فراه په ولایت کې دی، همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحه کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشترکه کولی سئ چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته، او احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمی ویجاړ شوی دی، خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده، او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي، هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي. او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي، او آماده بایی، او کله چې کوم مشکل پیشیجی باید در جر ده هغ و امکانات چی هغوی پلاس لاری باید پاسخ بیو کی.
در خموراتلون که پروگرامون دی چه که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ورطا ورکول کیجی، تروس همو آیا داغ مرستی رسولی دی؟
پا داغ وقت چی موج تا سر خبر که او پا داغ دره ورازو که تقریبا شپک سوا کرونه تا مرسته ورکل شوی دهی، هم سروی پا دغا ولایاتو که جریان داری او هم دی مرستندو تیمونه مرسته ویشل که جدی آقوی پوسته.
بله، دغا کم امکانات چی تاسی لاری آیا کافی دی دغا کسان لپاره چی بیدزای سوی دی که چه مرسته تزارت ستا؟
مرسته تو خواه اطمان ضرورت ده. دمونگ پسنگ که WFP، IOM، یونیسیف، فوکاس او نور خیریه مرسته دا چند توالی خودلی ده چی کلا چی موش به هاگوی نم مرسته و غلو هاگوی آماده ده چی هاگه کسانو تا چی آسیب رسه چی هاگوی تم مرسته وکلی.
بله، سایو صاحب، تاسو ویلی چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوي او آیا څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسی پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي، د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بېخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي، خو د دې لپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه رسي، بیا به هغوی زړه کوي چې موږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته؟
بله. نیازی سب ده پرسی چی ترداوست چونه کسان بیزایه سوی دی؟ یا چونه کورانه ای؟
خب ده خو ترداغ وقت پوشی موش تا سر خبری که او ده سروی جدیان لری ده سو مشخص نده چی سون رای ده کراشو های ده دیده دی پارا چی اغا کسان چی بیزایه کشی هم زی اغوی ده اخوری و پو کورانه ایو که جوان که ای ده سی پو په آزاد میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده، په د اخاریبو په کورونو کې تللی ده. سروي او سرویاران پکې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله. او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسی او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي، ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلگاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېرېږي او دې کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د موږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شورا گانو دی یا اندارنگه اغا مخوار چی اغوی دولت تلات را تلاری دی اغوی نمرسته و حال چی اغوی تا مرسته و کلی چی دقا مشکل نخلاص چی.
سای سایب او رسته پشتنه ده چی دقا چی تاس ویل چی ده تهدید ستا چی که دیسی نور سیلابون هم رسی، دقا سیمی معلومی دی چی پا کمو زیو که دقیقا؟
دا سیمی هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نژدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس. ډېره مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب ووایه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.